مقیم نائب مننه اوریدون کو ته سلامونه او په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا یو نړیوال ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونی په ایران کې د طالبانو د روزنې په ارتباط خبرو د غنو نورو خبری مسایلو ترڅنګ د ازادي او اوریدون کې په پروګرام کې ستاسو راسته ولې پیغامونه په ایران کې د اعدام شویو افغانانو او هلته د افغانانو د ستونزو په ارتباط وړاندې کوو د ټولو مطالبو تر معرفي مخکې د دې سات خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سپینې ماڼۍ په خاصې خونې کې د افغانستان د جګړې په اړه له خپلو جګپوړو مشاورینو سره وکتل. د بغلان د امنیت قمندان وایي د ملګرو ملتونو د تختول شوو کارکوونکو څرک نه دی لګولی. امریکا وایي د قرغزستان له نوي حکومت سره مرستې ته چمتو دی او له آیسلند څخه د اورغورځونکو غرونو څخه د وریځو د پورته کېدو له وجې د اروپا زیات شمېر هوایي ډګرونه تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له هغې ورځې راهیسې چې له جمهور رئیس حامد کرزي سره یې تاوتریخوالی په ډاګه شوی د جمعې په ورځ د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې له کابینې سره غونډه وکړه. جمهور رئیس اوباما د سپینې ماڼۍ په خاصې خونې کې د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن او د افغانستان پاکستان لپاره د خاص استازي ریچارډ هولبروک په شمول له خپلو جګپوړو مشاورینو سره وکتل. په دې خاصې غونډې کې چې افغانستان ته د جمهور رئیس اوباما له ناڅاپي سفر څخه دوې اونۍ وروسته وشوه، په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ستنلي مکریستل او په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری هم د ویډیو له لارې برخه درلوده. دغې خاصې او مهمې غونډې ته جګپوړي جنرالان د بهرنیو امنیتي او استخباراتي چارو جګپوړي کسان راټول شوي ول. فرانس پریس اژانس لیکي له هغې ورځې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د لویدیځ ضد خبرې پیل کړي او د سپینې ماڼۍ او کابل ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، دا پوښتنه یې رامنځته کړې چې آیا جمهور رئیس کرزی د افغانستان په جګړې کې یو با اعتباره متحد دی او که څنګه. د بغلان د امنیت قمندان جنرال دادالله معصومی وایي تر اوسه یې د ملګرو ملتونو د یرغل شوو کارکوونکو څرک نه دی لګولی. د ملګرو ملتونو څلور تنه کارکوونکي د پنج شنبې په ورځ ناوخته د بغلان سمنګان د لوی لارې په اوږدو کې د سپرلۍ له موټر سره یو ځای وتښتول شول. د بغلان د امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کارکوونکو دا کارکوونکي لا هم د برمده کوونکو په ولکه کې دي او د بغلان له ولایت څخه نه دي ایستل شوي. دی وایي طالبانو ویلي پولی خمرې ته نږدې د ملګرو ملتونو څلور تنه افغان کارکوونکي تښتولي او دا مهال یې په یو امن ځای کې ساتلي دي. په کندهار کې د پنج شنبې د ماښام ځان وژونکې چاودنې له وجې درې تنه افغانان وژل شوي. د امریکا او انګلستان د اتباعو په شمول یو شمېر کسان پکې ټپیان دي. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا ویلي په چاودنه کې یو ملکی کس او د یوې بهرنۍ کمپنۍ دوه تنه کارکوونکي وژل شوي. په دې حمله کې لس بهرانیان او شپاړس افغانان ټپیان شوي هم دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبری وایي د کندهار په چاودنه کې دوه امریکایي اتباع ټپیان دي. په لندن کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د کندهار په چاودنه کې یو انګلیس ټپي شوی دی. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو پر نوویل په قرغزستان کې د ډیموکراسۍ د پراختیا په کار کې بعد د نوي حکومت له مشرانو سره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کراولی وویل متحده ایالات د قرغزستان خپلواکۍ او ځمکني تمامیت ته متعهد دي او د دې هیواد له زړورو خلکو سره د سوله ییزې او اقتصادي سوکالۍ له لارې ډیموکراسۍ ته د رسېدو په لاره کې مرستې ته چمتو دي. امریکا د قرغزستان په ماناس هوایي ډګر کې د افغانستان د پوځي عملیاتو لپاره اډه هم لري. په امریکا باندې انتقادونه کېږي چې د پخواني جمهور رئیس قرمان بیک باقیف ملاتړ یې کاوه او د هغه د حکومت لخوا د خلکو له حقونو څخه په سرغړونو یې سترګې پټې کړې وې. د آیسلند د اورغورځونکو غرونو څخه د راپورته شوو ایرو او وریځو له وجې له انګلستان نه نیولې تر بالتیک او رومانیا پورې هوایي فضا په بشپړ یا وقفهیي ډول د الوتکو په مخ تړل شوي، په زرونو الوتنې لغوه شوي او د نړۍ ترانسپورت له ستونزو سره مخامخ دی. چارواکو خبرداری ورکړ کړی دغه قوي وریځې ممکن نن هم دوام وکړي او د څو ورځو لپاره باید خلک د هوایي چلند د عادي کېدو تمه ونه کړي. په مختلفو هیوادونو کې په زورونو بند پاتې شویو مسافر غواړي ځانونه خپلو مربوطو ځایونو ته ورسوي. د هوایي چلند د کنټرول چارواکي وایي د جمعې په ورځ شاوخوا 16,000 الوتنې یا په بل عبارت د ټولې اروپا د الوتکو یو پر درېمه الوتنې لغوه شوې. په انګلستان، فرانسې او جرمني کې زیات شمېر هوایي ډګرونه تړل شوي. د ختیځې او جنوبي اروپا ترمنځ الوتنې هم په ټپه درلول شوي. د آیسلند د اورغورځونکو غرونو د ایرو ورېځې په ختیځې او جنوبي اروپا هم راتابې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي اروپا ته د هغو الوتنو په شمول چې د افغانستان او عراق د جګړو ټپیان پکې د درملنې لپاره انتقالوي زیاتې الوتنې بلې خواته سوق کړي دي. د اورغورځونکو غرونو څخه دا راپورته شوي د ایرو ورېځې د الوتکو ماشینونه او الوتکې له کاره غورځوي. د نړیوال هوایي چلند ټولنه وایي د الوتنو د لغوه کېدو او زن له وجې هوایي شرکتونو ته د ورځې له 200 میلیونو ډالرو څخه زیات تاوان رسیږي. په چین کې د وروستۍ زلزلې له وجې د مړو شمېر له 1,200 څخه پورته شوی دی. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي د قینګهای ولایت په زلزلې کې د مړو شمېر 1,140 ته رسېدلی او دا چې شاوخوا 400 کسان لا درکه دي د مړو شمېر ممکن نور هم زیات شي. د چهارشنبې د ورځې زلزله چې د ریختر 6.9 درجې ثبت شوې ده په زرګونو کسان یې ټپیان او بې کوره کړي. د چین صدر اعظم وین ژیاوبانګ د پنجشنبې په ورځ زلزله ځپلې سیمې وکتلې او جنوب ختیځې آسیا ته یې خپل سفر وځنډاوه. دغه راز جمهور رئیس هو ژینتاو هم د زلزلې له وجې په لاتینې امریکا کې خپل سفر رالنډ کړ. او په زلزله ځپلې هیواد هیتی کې د ملګرو ملتونو د ثبات ماموریت وایي 4 هسپانوي عسکر د یو هلیکوپټر د غورځېدو له وجې وژل شوي. چارواکي وایي د الوتکه د جمعې په ورځ د ډومینیکن جمهوریت پولې ته نږدې خلکو ته د مرستې د موادو رسولو په مهال راوغورځېده. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل څرګندونې په ایران کې د طالبانو د روزنې په ارتباط خبرو. دا به هم واوري چې د ایټالیا ایمرجنسي موسسې په هلمند کې د خپلو کارکوونکو د نیولو په تور برېټانیایي پوځیان تورن کړي دي. په کوټه کې مو له تعلیمي ستونزو خبرو او ازادي واورېدونکو پروګرام کې مو ستاسو پیغامونه راټول کړي دي چې اکثر یې په ایران کې د افغانانو د ستونزو په ارتباط دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان په ایران کې د طالبانو د روزنې خبره وکړه او د افغان ځواکونو د روزنې په ارتباط یې څرګندونې کړې دي. شاوخوا 8 کاله وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز چارې د امریکا او نورو هیوادونو په مرستې پیل شوې. دا ځواکونه لا هم د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته د وسلوالو په ضد جګړې نشي کولی او د امنیت ټینګولو پوره وس او توان نه لري. امریکایي چارواکي وایي د دې ستونزې یو عامل دا دی چې په خصوصي امنیتي کمپنیو زیاته تکیه شوې ده. په دې اړه د جنرال مکریسټل څرګندونې د اسوسییټډ پریس اژانس په استناد د جان خالی کوزی په راپورټ کې.
جنرال سټینلی مکریسټل د جمعې په ورځ د فرانسې په اهدن پوځي انسټیټیوټ کې د خبرو په مهال وویل په افغانستان کې ډیره ائتلافي ځواکونو په شخصي قراردادي کمپنیو زیاته تکیه کړې او دای په ټینګار سره وویل چې دوی هغه طالب وسلوال حمله نږدې څاري کوم چې په ایران کې روزل کیږي. جنرال مکرسل چې فرانسې ته په یو څلور ورځني سفر تللی دی هم وویل زه فکر کوم دا به زموږ په ګټه وي که چیرې قراردادیان راکم کړو. د دې په ځای باید چې د اړتیا په صورت کې د عسکرو شمېر ور زیات کړو او یا باید چې په روان ماموریت کې د افغان ځواکونو ونډه او مسؤلیتونه زیات کړو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال مکرسل دغه راز وویل داسې استدلال کېده چې له امنیتي قراردادیانو سره معاملې په ښه نیت شوي. د دې کمپنیو په موجودیت کې په پوځ باندې بوج کم شو او حکومتونو پیسې هم سپمولې دي. دی وایي له خصوصي امنیتي کمپنیو سره په معاملو کې حکومتونه د پیسو سپما نشي کولی او موږ په دې امنیتي کمپنیو باندې له حده زیاته تکیه کړې ده. جنرال مکرستر ونو ویل چې د دې پروګرام بودیجه به کم شي او کنه. د امریکا د کانګرس یوې څېړونکې ډلې د تیرې جنوري میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په استناد په افغانستان او عراق کې د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه راپور کې ویلي وو د تیر سپتمبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې له 1,400 څخه زیاتې خصوصي امنیتي کمپنۍ فعالې دي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي خصوصي امنیتي قراردادي کمپنۍ چې د ډیپلوماتانو د امنیت روزنې او مشاورت په چارو کې فعالیت کوي. د امریکا او متحدینو د ځواکونو قمندانانو او پالیسۍ جوړونکو ته یو ستر خنډ دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال مکرستل د جمعې په ورځ دغه راز دا مسله هم یاده کړه چې ځینې طالب وسلوال په ایران کې روزل کیږي، وسلې او چاودیدونکي مواد هم له دغه هیواد څخه افغانستان ته تیریږي. جنرال مکرستل وویل له ایران څخه افغانستان ته د وسلو بهیر قوي نه دی او د جګړې لوری نشي بدلولی. ده وویل زه دا هم نشم ویلی چې دا کار د ایران د حکومت پالیسي وي، خو دومره وایم چې مونږ له نږدې څارو او که چیرې د وسلو او مهماتو استول افغانستان ته زیات شي نو په هغه صورت کې به زموږ اندېښنې هم ورسره زیاتې شي. تیره میاشت د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی و ایران په افغانستان کې دوه مخه سیاست پر مخ وړي، په دې معنی چې له یوې خوا د افغانستان له حکومت سره یې اړیکې ښه کړي او له بلې خوا د وسلوالو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې په امریکایي او ناتو ځواکونو حملې وکړي. ایران دا تورونه رد کړي دي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په ارتباط مو په افغانستان کې د امریکا یا ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکرستل څرګندونې واورېدې چې ویې ویل قراردادیانو ستونزې پیدا کړې دي او پر دوی تر حد ډېره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې شوې ده. وروسته به په روانه خپرونه کې په نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې واورې چې د افغان پولیسو د روزنې پروګرام مساعدې ته وړاندې کېږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ایمرجنسی په نوم د ایټالیا خیریه موسسې د جمعې په ورځ وویل چې د افغانستان په هلمند کې د دې موسسې د کارکوونکو په نیولو کې به شایي بهرنیو پوځیانو په تیره بیا بریتانیایي ځواکونو لاس لرلی وي. د ایمرجنسی موسسې چې مرکزي دفتر یې د ایټالیا په میلان ښار کې دی، یو ډاکټر، یوه نرسه او یو لوجستیکي مامور پوره یوه اونۍ د مخه له خپلو شپږ افغان همکارانو سره ونیول شول او پر دوی تور پورې شو چې په هلمند ولایت کې د ځانمرګو بریدونو او د دې ولایت د والي ګلاب منګل د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. دا کسان د لشکرګاه په ایمرجنسی روغتون کې ونیول شول او د هلمند د ولایتي چارواکو په وینا له هغوی سره د ځان وژنې واسکټونه، لاسي بمونه او تمانچې موندل شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د ایټالویانو د نیولو په عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو برخه نه لرله، خو د هلمند د والي په امر بریتانوي سرتیري روغتون ته لیږل سوي ول څو د ایټالویانو او افغانانو له نیولو وروسته د روغتون ساتنه وکړي. د ایمرجنسی موسسې مؤسس ګینو سترادا وویل ډیر احتمال شته چې د نړیوال ائتلاف ځینو غړیو هیوادونو د په دې نیولو کې لاس لرلی وي او یا د لږ تر لږه د نیولو په باب په پریکړه کې شامل وي. د زیاته کړه د بریتانیا حکومت څنګه جرأت وکړ چې خپل وسلوال پوځیان د ایټالیایي ان جی او له لوري فعال شوي روغتون ته واستوي. شاغل استرادا چې په روم کې بي خبري غونډې ته خبرې کولې پوښتنه وکړه که ایټالیایي پوځیانو د بریتانویانو له لوري په کوم جوړ شوي روغتون دا ډول بریت کړی وای څه به پېښ شوي وو. ایمرجنسی موسسه غواړي چې نن په روم کې د درو ایټالویانو د خوشي کېدو لپاره مظاهرې وکړي. سترادا وویل چې د دوی د روغتون کارکونکي بې ګناه دي او درې لکه څلوېټ سره خلکو د دوی د خلاصون لپاره یو وژد لیک لاسلیک کړی دی. پرون کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یو ایټالوي مقام په کابل کې د درو ایټالویانو د لیدلو لپاره محبس ته ورغلی و. د هغه په وینا درې واړه روغ جوړ ول. ایمرجنسی له 1999 میلادي کال څخه په افغانستان کې فعالیت کوي او د لشکرګاه په روغتون کې د هر چا درملنه کوي. د دې موسسې مقاماتو مخکې ویلي و چې د دوی کسان د دې لپاره نیول شوي چې دوی د طالبانو درملنه هم کوله. ایمرجنسی په خپل روغتون کې د وسلې د موجودیت په باب توضیحات نشي ورکولی، خو وایي چې ممکن د دې روغتون کوم افغان ساتونکي به د رشوت یا تهدید په وړاندې وسلې او چاودیدونکي مواد د دوی په روغتون کې پټ کړي وي. نړیوال ورځپاڼو ته جانقه علي کوزای کتنه کوي.
په انګلستان کې خبرېدونکي انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې پټه جګړه او د طالبانو پټ قشر تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلی او په یوه برخه کې راغلي د پاکستان پوځ په قبایلي غرنیو سیمو کې د طالبانو په ضد سخت عملیات پیل کړي، خو د هغو طالب وسلوالو په ضد عمل نه کوي کوم چې د پاکستان له خاورې څخه په افغانستان کې په هدفونو حملې کوي. ورځپاڼې په باجوړ کې د پاکستان د پوځ د قمندان ډګروال نعمان سعید خبره راخیستې چې وایي دوی غواړي د پاکستان د سرحدي سیمو په اړه دا غلط تصور لرې کړي چې ګوندې حکومت په دې سیمو واک نه لري. ډګروال سعید په پاکستان کې سیمه ییز وسلوال او باش او بې وجدانه کسان بولي او وایي دوی ته باید چې د طالبانو خطاب ونه شي، خو دی د افغانستان طالبانو ته بیا په بل نظر ګوري. د ده په نظر د افغانستان طالبان د یو عالي هدف لپاره جنګیږي او همدا وجه ده چې امریکایان د هغوی په وړاندې زیات پرمخ نشي تلای. انډیپندنت لیکي پاکستاني ډګروال په دې باور دی ځواکونه یې ځکه د پاکستاني او طالبانو پر وړاندې پر مخ ځي چې د دغو وسلوالو په ضد د پوځ جګړه قانوني او په حقه ده، خو د افغانستان د طالبانو په مقابل کې جګړه بیا دا ډول نه ده. ورسپونه د پاکستان د پوځ د ډګروال د خبرو په دوام کې لیکي د افغانستان طالبانو د دې لپاره جګړې ته لاس اچولی چې هغوی په افغانستان کې د پښتون قوم اکثریت جوړوي او دا اکثریت د افغانستان په سیاسي پروګرام کې څنګ ته شوی دی. انډیپندنت لیکي د پاکستان د پوځ د دغه ډګروال دا تحلیل امریکایي چارواکو هم منلی، متحده ایالات او نور بهرني هیوادونه چې په افغانستان کې پوځي حضور لري دې مسلې ته به پام واړوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې دا مهال د افغانستان د پولیسو ښوونه او روزنه هم دا طالبای ته وړاندې شوې. ورسپانه د امریکا د دفاع وزارت په حواله لیکي د افغانستان د پولیسو د تعلیم پروګرام ته یو میلیارد ډالر بیل کړي او دا پروګرام یا قرارداد به د خصوصي امنیتي کمپنیو مزایدي یا دا طالبای ته وړاندې کړي. ورسپانه لیکي د ډاین کارپ انټرنیشنل موسسه چې تر دې دمه د افغانستان د پولیسو د روزنې چارې پر مخ وړلې شکایت کوي چې امریکا ولې دا کار بلې کمپنۍ ته سپاري. انډیپندنت لیکي د امریکا د حکومت پلټونکو د دغې موسسې په کارونو کې زیاتې نیمګړتیاوې په ګوته کړي دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د امریکا د دفاع وزارت عمومي پلټونکي ګوردن هیډل د امریکا د سنا فری کمیټې ته چې د قراردادونو مسؤلیت تر غاړه دی ویلي هر غلطي چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنې په کار کې کېدای شوه هغه شوې ده. ورسپانه لیکي د امریکا د سنا د فری کمیټې مشر سناتور مکاسکل په دې نظر دی چې د افغانستان پولیس بې کفایته او فاسد دي او افغانان پرې اعتماد نه لري. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان په پولیسو کې د موجودو ستونزو له وجې د امریکا متحده ایالات زیار باسي چې په روزنه کې بدلون راولي او قرارداد یې یوې مناسبې کمپنۍ ته ورکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیا امنیتي اول زیات شوې دي. وروسته په دې اړه په خبرونه کې مرکه لرو، خو اوس له شخړو لرې ستونزه. په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي درسي کتابونه نه لري. که چیرې د پوهنې وزارت دوی ته کتابونه ونلی شي، شایي زیات زده کوونکي چې غواړي په کانکور کې برخه واخلي ناکام شي. روح‌الله انوري له اسدآباده په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
د عمر خان لیسه د کونړ په مرکز کې موقعیت لري چې اوس مهال پکې په زرګونو زده کوونکي پر زده کړه بوخت دي چې ټولې د درسي کتابونو له نشتوالي شکایت کوي.
زه سپیولایم او د عمر خان علی لسم ټولګي زده کوونکی یم. کتابونه خو ډیر مشکل دي زمونږ په دې لیسه کې، بلکې نه ټولو یو عمر خان کې یوازې نه ټولو مکتبونو کې د کتابونو ډیر مشکل دي. او کتابونه پیدا هم شي نو یو دوه درې کتابونه ایله په لیسه کې ورکړي. په بازار کې هم نشته دی چې بازار کې وایي، خو هغه ډېر خراب وي، چاپ یې بالکل خراب وي، بېخي ښکاري هم نه. کله چې استاد راشي نو یو کتاب ته شپږو راتاو شوی وو، نو بس هغه هم چې صحیح غوږ وته نږدې یو نیم خبره چې کوي نو هر څوک کې خراب وي. نو همداسې ضرور به ګرځو، نو کتاب نه وي بس همداسې ګرځو. حکومت نه مونږ دا غواړو چې مونږ ته کتابونه راکړي، د کال د شروع کېدو نه مخکې کتابونه راشي او بیا مونږ باندې توضیح کړي، کتابونه پوره شاګردانو ته ورکړي شي چې هغه مکتب که هم کتابونو کې مطالعه کوي او چې کور ته لاړ شي مطالعه کوي. انګلیسي نشته دی، هندسه نشته دی، تفسیر نشته دی، ریاضي نشته دی، کیمیا نشته، فزیک نشته. کوم چې داسې مهم کتابونه دي، خغه کتابونه دی، هغه یو نشته.
زما نوم محمد دی، د عمر خان درسې د یو لسم الف ټولګي شاګرد. کیمیا راکړي دا وسره تاریخ کتاب مې راکړي، نور ماته یو کتاب نه دی رسیدلی. نو د ټولو کتابونو موږ مشکل لرو، دا کتابونه نور ماته نه رسیدلی. نو درس داسې استادانو چې تاسو کتابونه په کتابخانو کې والي، موږ کتابخانو ته لاړ ولته کې زراعت کتاب، نور کتابونه چې موږ واخ ساغه صحیح نه دی، بدل هغه د سم د غسره برابر نه دی. نو اوس پیر موږ سکله نور لوزین د 10 کسان چې هغه سي زی راځي، به خيز درس ته شوق نه کیږي، مخ را بیم خيز نه تنو ټخ.
د کونړ د نور ولسوالیو په سیر په وټپور کې هم د هلکانو لیسه موجوده ده چې د هغه لیسې د کوونکې زبیح الله هم د کتابونو د نشټون او کمی څخه ازادي رادیو ته داسې شکایت وکړ.
زمنګ د کتابونو مشکلات خو بيخي زیات دي. منګلې درې کتاب را کړې دي چې یوې پښتو را کړې، یوې هندسه را کړې، یو کتاب بل را کړې دي. درې کتابونه را کړې دي او موږ استادانو ته وویل چې دا زمنګ کتابونه نشته، خو هغه وی چې موږ ته د ریاست نه دی راغلی او دغه مشکل زمنګ په ځای پاتې.
کم کم کتابو دستاسو نشته.
زمنګ دغه د دوه یا درې کتابونو علاوه ټول کتابونه زمنګ بيخي نشته دي، نه دی راغلی. او کاغذ دی هغه زړه دي، د چا قیاغان نشته او څوک نمای بيخي شته دي. بس استاد کله کله نوټ را کوي، دا غي نه درس وایو او بعضي استادان راضی بس همدغه سیرا ته وای وای ما ځان سره یو یا دوه کتاب اور سره هغه راوړی ار سیم تب کې درس وای او شاگردان دغه ستون سره مخامخ دي حکومت نه مونږه بس دغه غواړو چې دغه زمون کتابونو مشکل حل کړي او کدهغه کتابونه رانشي پر اوس کلم زمونږ دغه کتابونه نو او کسه کلم دغه ستون زپ زی پات شي نو زمونږ په تعلیم کې به خانډه منست شي
د فاطمی لیسیز د کوون کې هم وای چې د کتابونو د نشټوالي لامل ورڅخه درسونه پاتې دي
زمانم زکیا او نهمې باټولګي زده کوونکي ما کتابونه مشته دي خو نن د درې کتابونه کې کم نه نشته دي
زمانم دیواله د یګل سېدون کې د نهمې باټولګي زده کوونکي کتابونه راکړ شو خو مای راکړ شو دي لکه
نو مې مینار د کونړ ولایت د وی فاطمې لیسې د نهمې لفټولګي زده کوونکي
زموږ په مکتب کې کوم ستونزې هغه د کتابونو ستونزې
زده کوونکي وای چې کچیرته ورته د کتابونو غم و نه خوړل شي نو کېدی شي چې په راتلونکي کانکور کې د ناکامۍ سره مخامخ شي
که چیرته زمونږ دغه کتابونو مشکل حل نشي که کانکور له مونږ لاړ شو مونږ ورته آمادګي نشو نیولی زمونږ سره ځکه کتابونه نشته دی چې مونږ سره کتاب نه وي نو مونږ به کانکور ته څه آمادګي ونیسو او هلته به مونږ څنګه پارچه حل کړو او څنګه به کانکور ورکړو نو دا معلومه خبره ده چې هلته به ټول شاګردان به ناکام وي
مونږ دې چانیمه امتحانونو ته مونږ دغه نه یو چې مونږ په دې کې کم یو ځکه چې موږ سره کتابونه نشته درس سره کتاب نه یادی کتاب نه لرو نو موږ په دې کې هم دغه نه لرو چې موږ په دې چاره نیمه امتحان نه کامیاب شو نو کانکور هم موږ دومره یقین نه لرو چې پاکه موږ کامیاب شو نو
د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادي رادیو ته وویل چې د کتابونو د نشټوالي ستونزې سره یوازې د کونړ زده کوونکي نه دي مخامخه بلکې دا د هیواد په کچه مشکل دی خو بیا هم د خپل زده کوونکو شکایت د وزارت مسؤلینو ته رسولې دي
کونړونو په ولایت کې دوه قسمه مکتبونه دي چې یو یې د سړو سیمو دي یو یې د ګرمو سیمو دي په ګرمو سیمو کې چې زموږ 15 ولسوالۍ دي په هغې کې د کتابونو مشکل تر یوه اندازه حل دی ولې په سړو سیمو کې چې اوس فعلاً دپاره د هغوی نوی تعلیمي کار شروع کېږي په اکثره مکاتبو کې زموږ کتابونه توضیح شوي دي ولې موږ په سړو سیمو کې زیات مکتبونه نوي افراز کړي دي چې تقریبا 30 بابه نوي مکتبونه ابتدایي جوړ شوي دي هغوی ته په کافي اندازه کتابونه لا تر اوسه پورې نه دي رسېدلي د وزارت معارف د هدایتو له مخې نه چې نوي تعلیمي نصاب کتابونه هلته چاپ شوي دي د اول نه تر نهم صنفه پورې هغوی ته زموږ نماینده تللی دی دلته به انشاءالله په دې هفته کې به راورسېږي او شاګردانو ته به د سهم له مخې تقسیم شي ولې بیا هم دا زموږ کفایت نه کوي موږ د کتابونو د کمبود ستونزه لرو امیدوار یو چې د پوهنې وزارت زموږ سره دغه منلې ده او انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به هغه ستونزه چې د کتابونو موږ په اکثرو ښوونځیو کې لرو دغه ستونزه به حل شي زه مطمئن
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ثور کودتا څخه وړاندې یو نصاب موجود و چې د درسي کال پیل کېدو سره سم به ټولو زده کوونکو ته په خپل وخت کتابونه رسیدلی وو خو کله چې په هیواد کې جنگونه پیل شول نو جهادي ګوندونو په ګاونډیو هیوادونو کې بیلابیل او د خپلو مفکورو سره برابر کتابونه چاپ کړل او همداراز د وخت واکمن حکومت هم خپل درسي نصاب له چاپ راوویسته او چې کله مجاهدین کابل ته ننوتل نو د هر جهادي ګوند پورې مربوطي سیمه او ښوونځي کې به د هماغې تنظیم درسي نصاب لوستل کېده او د کومې ورځ څخه چې ولسمشر کرزي ته د حکومت واګې سپارل شوي هڅه یې کړې چې یو متحد تعلیمي نصاب چاپ کړي خو تر اوسه په پوره توګه په دې کار نه دی بریالی شوی روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصرې او مرکې یوازې په ازادۍ راډیو کې
نن د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزاره دیموکراتیک ګوند او سوداګرو لوري کاربندیز اعلان شوی دی دا کاربندیز د پرونی چاودنې په اعتراض کې کیږي پرون د کوټې په دولتي روغتون کې د وی ځان وژون کې حمله په نتیجه کې یو لستنه ووشل شول او 53 نور ټپیان شول د دې ځان وژون کې حمله مسولیت د لشکري جنگوي په نامه وی سنیډل پر غاړه اخیستی دی په کوټه کې د امنیت خرابې وځي پاړه په دغه شار کې د هزاره دیموکرات ګوند له یو مشر میرزا حسین ازاره سره زموږ خبریال بارکوال میاخیل مرکه کړي
مرزا حسین صاحب د کوټه امنیت ورځ تر بلې پسې خرابېږي، ستاسې په نظر د دې علت څه دی؟
وروره دا څومره ظلم کېږي پر موږ، دلته زموږ حکومت چې دی ناست چې دی دا خو کار څه هېڅ نشي کولی، ګرده ماشومان دلته وژني، هېڅ څوک نه پوښتنه کوي چې څه شی دی، دا څه دپاره دی؟ وروره دا زموږ ګورمنچ کې اوس کې ناست دی، دی وایي زموږ سره د لاس یو کار نه شي پوره، نو خو موږ دا وایو چې وروره ستا د لاس دا کار نه دی پوره، د عوام ته تحفظ نه شي ورکول، ته خو خدای دپاره دومره وکړه حکومت پرېږدي ورور، یا پرون دا ګرد بازار تاجران څه موږ خواست کول چې بهیې دا اټل وکړي چې دا د کوټ ښار مسله دی، په دا چې ظلم کېږي، موږ تاسو په یو ښار کې اوسېږو، یا به بل دلته صافیانو سره چې هغه سوی دی زیاد تي سوی دی، موږ په دغه مزمت کول وروره، چې موږ
د شیعه کانفرنس مشر ارشد زیدي صاحب ووژل سو او یوه ځان وژونکي یا انتحاري حمله وسو، ستا په نظر د دې تر شا د چا لاس کېدای سي؟
بله د دې په شا خو المختلف هغه دی، خدای شي معلوم مدې خموږه خپل هغه کول وسو چې بای دا کوم یو دی کوم یو نه دی، دا خاص لشکر جنگوي دا چې ځمېداري قبول کړی دی،
سب نظر د دوی مقصد څه دی؟ لدار ډول حمله څخه ولداسي هدف و جنو یا لټارګټ کلینګ څه؟
بس موږ په نظر کې دا څه دی چې کوټه شهر امن او مان تبا کول دي، نو خو کنه دا ماشومان او دا مثلا شهريانو دا بے ګناه نو جرم سات خام خاطه د پشا یو دیسی برنامه دی لري چې مطلب ډیسټربنس پیدا کی په شهر کې کومانو په کومانو د پګریبان کې یو بل چا په دښمنۍ هغه کې
تاسو ول چې حکومت په کوټه شهر کې د امنیت پر اوسترو کې پات راغلي دي، نو دلته چې کوم سیاسي ګوندونه دي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، د بلوڅو ګوندونه او ستاسو هزاره دیموکراتیک ګوند، په دې سکه څه کولای شي؟
یو مطلب د شهري غیر له احتجاج دنیا ته د خپل आवाज ورسوي، د بل کو ټوپ نه لري، ټانک نه لري، هیڅ توپنچې نه لري، خو هیڅ نه څه کولای، فقط دغه احتجاج کولای شي، د دنیا ته خپل आवाज زغه رسول شي، چې ورور مشتره دردی وکي دا ته یو هغه وکي چې به خدای د پاره ته مشمان ما به جدي د بشړکان څه ګناه لري، څه قصور لري، بس خو موږ هیڅ نه څه کول په د جمهوریت کې، د غي دي نو په سیاسي پارتيان احتجاج کولای شي، نو قصور هیڅ نه څه کولای.
مرزا حسین هزاره په کوټه کې د هزاره دیموکرات ګوند یو مشر وای، حکومت د کوټه د امنیت پر اوستو کې پاتې راغله. د قرغزستان نوی مشران وایي چې ولسمشر قربان بیک باکیف رسمن استعفا ورکړې ده. باکیف ګاونډي قزاقستان ته د پنځشنبه په ورځ ولاړ، دی په دې پسې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو چې په قرغزستان کې د حکومت مخالفه سیاسي مشرانو پراخې مظاهرې وکړې او له امنیتي چارواکو سره په خو ډب کې تر څلور اتیا ډېر کسان ووژل شول. قزاقستان چې اوس مهال د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان مشي کوي وایي چې د باکیف د سفر په اړه یې له امریکا او روسیې سره خبرې کړې وې. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په مرکز استانه کې وی خبري غونډې ته وویل د باکیف راتګ به زموږ هیواد ته د قرغزستان په ثبات کې مرسته وکړي. د قرغزستان موقت ادارې ژمنه کړې ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د اساسي قانون مسوده تیار کړي او انتخابات به تنظیم کړي. د قرغزستان د پیښو په اړه عصمت څاروان رپورټ لري.
په قرغزستان کې چارواکو د پخواني ولسمشر کرمان بیک باکیف د استعفا له اعلان وروسته نوی حکومت مشروع اعلان کړی او هیلې ښودلې ده چې له دې سره به په دې هیواد کې روان بحران پای ته ورسیږي. باکیف د پنجشنبه په ورځ له قرغزستان ووت او ګاونډي قزاقستان ته ولاړ. د موقت حکومت چارواکي وایي چې خپله استعفا یې لاسلیک کړې ده. د قرغزستان یوه جګپوړي ډیپلوماټ ازادي راډیو ته وویل پخوانی ولسمشر کرمان بیک باقیف اصلا د اپریل په اومه نیټه قزاقستان ته د تیښتې اراده کړې وه. دغه ډیپلومات چې د نوم له ښودلې ډډه کړې دغه راز ویلي دي چې د اپریل په اومه هغه مهال چې په قرغزستان کې د باقیف د حکومت پر ضد شخړې زیاتې شوې، پخوانی ولسمشر په یوې الوتکې کې د قزاقستان په مرکز الماتی کې د ښکته کېدو غوښتنه وکړه، خو چارواکو د باقیف الوتکې ته د کښېناستو اجازه ورنه کړه. د دغه ډیپلومات په وینا باقیف مجبوره شو چې د جنوبي ښار جلال آباد په هوایي ډګر کې ښکته شي. د باقیف په استعفا سره موقت حکومت خپل قانونیت اعلان کړی او په هیواد کې د شخړو د ختمېدو هیله یې څرګنده کړې ده. قزاقستان چې دا مهال په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان مشري کوي وایي چې د هیواد له امریکا او روسیې سره په ګډه له قرغزستانه د باقیف د وتلو په برخه کې منځګړتوب کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا، روسیې او قزاقستان ولسمشرانو په روانه اونۍ کې په واشنګټن کې د اتومي وسلو په اړه په سرمشریزه کې له هیواده د باقیف د وتلو په اړه خبرې وکړې. د ملګرو ملتو سرمشري بانک کې مون د باقیف وتل د قرغزستان په سولهییز باثباته او ډیموکراتیکو بدلونونو کې مهم ګام وباله. له هیواده د پخواني ولسمشر کرمان بیک باقی یفته وتلو خبر په دې هیواد کې د اپریل په 8 نیټه د خلکو د مظاهرو په پای کې چې یو واقعیا طرف کې ووژل شول د موقت حکومت له جوړېدو وروسته خبري شي. د قرغیزستان د موقت حکومت چارواکي وایي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره به واک وچلوي څو د هیواد نوی اساسي قانون جوړ او منظم انتخابات ترسره کړي. دوی همداراز ژمنه کړې ده چې باقیف به د هغه څه په خاطر چې دوی یې جنایت بولي محکمې ته راکاشي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې ورسته ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې ګڼ پیغامونه په دې ارتباط چې په ایران کې افغان مهاجر شکایت لري. خو ساته بجې او دیش دقیقې شوې د دې سات د خبرونو لنډیز له جان خالی کوزي څخاور.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له هغه ورځې راهیسې چې له جمهور رئیس حامد کرزي سره تاوتریخوالی په ډاګه شوی، د جمعې په ورځ د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې له کابینې سره غونډه وکړه. د بغلان د امنیت قومندان جنرال دادالله معصومی وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو د یرغمل شوو کارکوونکو څرک نه دی لګولی. په کندهار کې د پنجشنبې د ماښام ځان وژونکي چاودنې له وجې درې تنه افغانان وژل شوي. د امریکا او انګلستان د اتباعو په شمول یو شمېر کسان پکې ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو پرون ویل په قرغزستان کې د ډیموکراسۍ د پراختیا په کار کې به د نوي حکومت له مشرانو سره کار وکړي. د آیسلند د اورغورځونکو غرونو څخه د راپورته شوو ایرو او ریزو له وجې له انګلستان نه نیولې تر بالتیک او رومانیا پورې هوایي فضا په بشپړ یا وقفي ډول د الوتکو پر مخ تړل شوي، په زرونو الوتنې لغوه شوي او د نړۍ ترانسپورت له ستونزو سره مخامخ دی. په چین کې د روسي زلزلې له وجې د مړو شمېر له یولسو څخه پورته شوی دی. د چین دولتي خبري اژانس وایي د قنهوای ولایت په زلزلې کې د مړو شمېر یولسو څلور څلوېښتو ته رسېدلی او د شاوخوا څلور سوه کسان له درکه دي. او په زلزله ځپل هېواد هیتی کې د ملګرو ملتونو د ثبات ماموریت وایي څلور هسپانوي عسکر د یو هلیکوپټر د غورځېدو له وجې وژل شوي.
نن ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې به د سولې د مشورتي جرګې په باب بحث وشي. ټاکل شوی چې مشورتي جرګه د ثور په 12مه جوړ شي. نو که د دې جرګې په باب هر راز پوښتنې یا نظر لري، د خبرونې وخت مه هیروئ او له مربوطه چارواکو څخه په مستقیم ډول وکړئ. دا پروګرام د ماسپښین له 3 تر 5 بجو په مستقیم ډول خپریږي. ترشنا اسمان لاندې پروګرام وخت په یاد لري، د ماسپښین له 3 د مازیګر تر 5 بجو. او اوس هم ازادي اوریدونکو پروګرام سالی محمد سالی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو د خپل کوربه صالح محمد صالح سلامونه ومني. پیران کې د افغان کډوالو ستو پیسې دغه هیواد ته ورځي، خو کله یې د دې هیواد پولیس وهي ټکوي او کله یې په بینو د دار تختو ته هم خېژوي. په دې هیواد کې تر 15,000 زیات افغانان بندیان دي.
پزرهای دلدلای چې او څو صد او څو زامید کړي پر آلمانی قسم په خدای دې چې او څه پر د چوکي باندې ناسي لای پښتنه کوي دې چا پښتنه کوي.
پر همدې موضوع له ایران څخه را رسیدلي پیغامونه د چرواکو عکس العمل او په یو مسافر زوی پسې د زړه بړاس د شیر په جبه
سما د سترګونه په خندا ګلابا تلری لری سنمونه واخلا د دواګانو انبارونه واخلا.
بیا هم د ایران اسلامي جمهوریت او په دې دوزخ کې د افغان کډوالو ژوند. تاسو به هم په دې ورستۍ کې له رادیو څخه اوریدلی وي چې په دې هیواد کې 15,600 افغانان په بیلابیلو تورونو بندیان دي او له دې جملې 3,000 په اعدام محکوم شوي دي. په دې ورستۍ کې د راپورونو پر اساس د ایران دولت د دغو تورنو افغانانو اعدام پیل کړی او د ځینو دغو افغانانو مړي هرات ولایت ته انتقال شوي چې د دې ولایت چارواکي د دې مسلې په اړه تر ډیره چوپه خوله پاتې شوي دي. په هر صورت د اوریدونکو پیغامونه راخلو چې اکثر یې د ایران له بیلابیلو ایالتونو څخه په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه پرې شې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم. د پکتیا زادوینه دا د افغانانو بدبختی ده چې په ایران کې په دار ځړول کېږي. راشه د افغانستان د سولې په جرګه کې ونډه واخلي.
زه رحماني د بغلان ولایت د بایسکل اوسیدونکی یم. زما د مورونه چې په ایران کې بندیان دي او ادانیژې د دې وفات له دا نظر دی افغانان هر چیرې چې وي خدای دې د دوی مل شي، ځکه دوی که افغانستان ته همداسې په افغانستان کې دوی د خاص مسونیت نه لري، یا د بمونو باندې البوزي، یا خارجیانې په اشتباه باندې بس قتلوي او یا نور مشکلات دوی ته تیښتي. فرق یې نشته که په ایران کې هم وي که په افغانستان کې که پاکستان کې، هر چیرې افغانان بیچارهګان ته دا مشکلات ستا.
ناصری خبرې کوم د ایران څخه. موږ له رئیس جمهور څخه دا خواهش کوو چې د خپل دولت په هغه کې موږ غږیږي، موږ خو به نو دا د سوال د افغانانو چې راخیستې پیسې ترې اخلي وایي څه کوي. موږ رئیس جمهور ته دا خواهش کوو چې موږ په باره کې د ایران رئیس جمهور سره وغږیږي.
شپږ کوچنیانو مراره سخینوله دی واړه وایي فلون شنو لا چې یو خورنا چې شنو غږ چې نارینه مونږ پروژه بسینې ته اړه یې ما ځا خرو سره
وخت راکی یا ورځی کار ته نسو وتلی موږ څه وکړو موږ دا لس کاله کېږي چې زه راغلی یم هغه د دوستون څخه را تښتېدلی یو موږ دوستون بیخي په عذاب کړی یو موږ در بدر یو زموږ کورونه میږېګل راته چور کړي بره موږ مجبور سو چې رالو یاران
محمد کلیم له ایران تاسو ته خبرې کوم. زما ورور بندي ده په نوم دی محمد بشیر، پناکه باندې بندي ده، رایه جمعیت سوځلې ده، موږ کلیوالو پښتنو کرزي صاحب ته رایه ورکړې وه، رایه جمعیت وسوځله، اوس په ده باندې دولس کاله قید ختلی ده پناکه ناکې باندې.
زه سرګل نوم یم، زه د ایران د خرم آباد ښار زنګ درته زه نن تللی وم د خرم آباد زندان ته. شدې زندان کې داسې افغانان شته چې نه هکه ګر کړي دي ورور، چې دا پنځه کاله کېږي چې بشکې پراته دي، یا درې کاله کېږي، یا لا نه تاریخ را وژي نه پر ښځه ګر کړي نه بل کوم فساد کړی دی، یا لا پر یلا ګر کړي دي بشکې بندیان دي.
خپل فیض الله ورور یم د کندز ولایت خبر در سره کوم. تبرکست کپلی څخه د عبدالله احمد کپلی څخه موږ داخلي شراست موږ سره دلته اندیوالا ناست دي. ډېر تازه دي د ایران د حکومت ډېر اندیوالا نه پر لاره در بدر کړی دی، نه مرګ کړی دی، ویشتل دي، نه موږ وته نه دکر کې نه څه کولای چې خپل ډوډۍ ته
افغانستان
ایران ټول هغه مسافر چې خپل هیواد ته راشي، ځکه چې ایران زموږ په دیرش کالو کې یا په څلوېښت کالو کې کوم داسې انجینر یا کوم داسې ډاکټر نه دی ورکړی، ځکه ایران هر وخت موږ ته متادان په لاس راکړي چې ټول متادان یا چرچ متادان دي یا پوډر یا د یورین متادان دي، چې حال دا چې په کابل کې تاسو د تلویزیون په پردو او په خپلو چشمانو وینئ. نن سبا په ایران کې وایي چې 3000 افغانان په مابسونو کې د اعدام شپې ورځې تیروي. دا یا دا د زغملو خبر ده. زمونږ حامد کرزی په دې باندې سره غوږ نه ګروي چې آیا زما افغانان پر بار ملکونه کې څوک بندیان شته یا نشته دا رنگ پاکستان کې هم زمونږ افغانان رونه بندیان شته دی په کراچۍ سرحد ټول ملکونه کې شته ایا زمونږ کرځای په دې باندې غوږ هم ګرولی دی نه زما ټول افغانان رونه دغه دا هیله ده چې خپل وطن ته راشي خپل لاسونه ته ورکړي مخه محمد الله فرهاد له نروې څخه
ولد مسافر شپې مسافرن په ایران کې سبا کوم څونه افغانان چې په ایران کې بندي دي او دا چې د ایران مقامات وایي په دې باندې خو صحیح ده مشکانی چې دغونه خلک به بندیانې او ایران حکومت ظالم ده
دغه خلک د ځوانان چې ځي و ایران ته هلته هم نه رسي پر لارې باندې په زرې مشکلاتو باندې هلته ځي دا د پیسو دپاره پیسې هم چې نه دی که پوهېږي چې خپل ځان هم به لاسه ورکوي خپل ځانونه هلته بربادوي یا معتدن کېږي یا هلته ایرانیان کار وکوي یا ښته پیسې هم نه ورکوي زه دا ځوانانو ته د افغانستان ځوانانو ته وایم چې راځي چې د خدای تعالی د عسکري د وکړي درته دې خپل وطن ته خدمت وکړي
دغه درې زره بندیان د افغانستان په ایران کې د لوبو په بار کې یو فکر سره کوي کوم او باید دغه را نه کړي دا چې ایران یې د نړۍ شفون کوي په نړۍ کې شفون کوي
ریب خان ماجر د فراد ولایت د فرارود ولسوالۍ د ټکار د کلی حاجی سیمایدین حسیني د زیدانه سره تماس در سره نیسم دا تلویزیش کوز کیږي چې موږ دروازې پر موږ باندې کول سکي موږ سهار تر ماښانه په کورو کې ناشو کورونه را باندې نړۍ ګمبچ را باندې نړۍ کورونه مختلف پر سر باندې شي ماتي او ایبتي وړیا پرمرز باندې بتی یعنی موږ بشر نه یو موږ انسانان نه یو چې موږ د تلویر شوږي چې کیږي قسم په خدای دې کوم مستر زو سهار چې مر باندې خطرې پر ماښانه کوي ولې به موږ د شپې زو یا ایرانیانو ته موټروانان ته پیښې ورکوز موږ نه به چته ډوډۍ راي چون چې د ایران د زیدانه چې موږ تماس نشینی ولای تاسو په یو راځي چې موږ تماس ونی سو د خارج سره چې موږ ته جرم پس پر سر پر موږ پر سر باندې راځي ولې موږ خوښ دي چې تاسو ته دا خبرې پیګری ولې نه کوي چې موږ سره ولې دی چې ولې دې مجرین روان دي خپل پتن کدی ول چې موږ شهرستان تاسو شهرستان یې نه کوي موږ کوم انت دې کوم موټران تلې اسمان ته برتره برګشتي دي افغانستان ته تلې دي دا یو خبره او بل چې رئیس جمهور د ایران او افغانستان ته ولاړی د سره سره ایران مهاجرین په دې ورځ اته کارونه تعطیل کړو تلویزیون ته انتظار نه اوسې موږ په باره کې به اغیانې کړی څو وایي دا دې د خوشحالي ورځ وو داسې ورځ وو چې نن پر موږ دونی سختي د سل په سل کې پر موږ باندې اساني راځي مستقیم پخشه درلوده ایران چې موږ د کابل ته دی دوی دا غي احمد کردیم فقط دغه اوبر دل تشکر تشکر چې ایران موږ ته ډیر خدمت کړی دی موږ مور دی موږ برادر دی موږ سره ورونی دی ولی موږ بشار نه یو چې موږ سره دا کې موږ شو چې تر لاسو نیسي موټران کې ورای بتي واغې موږ کړی څه ته هیڅ نه کوي دا معلومه خبره وانه موږ دونې ګله د دون د امسور ځای دی چې وخت یو رئیس جمهور ورلې باندې ایران سره ګور کار کا اکیل کې د تلویزیون پر دې کې کتل چې اوس واغې امید کړی څه ورته وای امید کړی د سره یعنی لکه موږ چې بشار نه یو موږ چې انسانان نه یو د ګر سره وایې پښتنه ونه کړل ورته چې د موږ سره څه کیږي په دې ستان بلوچستان کې څه کیږي دا کډی روان دي قانوني روان دي موږ په هیڅ نه راکې صاحب اسلام په هیڅ نه راکې دا د ګام مستوی د ټیم درک نه لري چې غیر قانوني از موږ ورکونه باشه نن اول ځان درته شین 2 میلیون او شپږ لکه کمنه صاحب اسلام ته ورکوې دا تلویزیون نه جوړ کناکې جواب نه راکې شکایت مې نه ښکاره ما ورو په زرها ودلته نه پزره او دلته ناشي او سوسد او سوسد امید کړی پر آلمانی قسم په خدای دې چې وشه پر دا چوکي باندې ناشي لای پښتنه کوي دې چا پښتنه کوي
ګران اوریدونکو ستاسو په مشکل مش په هیجو ستاسو په دغه پیغام کې نور اوریدونکو هم ستاسو په دې ستونزه باندې په هیجري تاسو ګل کړی و چې ازادي رادیو مو پیغام نه دی خبر کړی خو یو پیغام مو مخکې دوزلې د همدې پروګرام ل لارې خبر سو وسنۍ پیغام مو دغه پروګرام ته غواره کړ د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په ایران کې د ځینو تورونو افغان بندیانو اعدامول پیل سوي نو موړي وویل لکه څنګه چې د ایران ولسمشر ژمنه کړې وه په هغه ډول یې پر خپل ژمنه وفا و نه کړه او د نړیوالو اصول خلاف یې ځینې افغانان په دار زړولې دي
عمومي مجلس فیصله وکړه وزیر خارجه باید راسي عمومي مجلس ته هغه باید مشت د معلومات راکړي چې هغه 15 افغانان چې په ایران کې اعدام سوي دي آیا د دوی دوسیه سره راغلی دي د دوی جرم شو د مجرمینو د استرداد او مایده د افغانستان د ایران مابند کې چې د دوه رئیس جمهورونو د خاص امضا سویم ده مطابق د غو موافقه تامي دی باید مشتره واړي لکن د ایران رئیس جمهور په دې مورد کې کاملا مشتره دروغجن ثابت سو د نظم ملت صادق او نه زموږ دولت
په دې هیله چې په دې برخه کې افغان چارواکي له صداقت څخه کار واخلي او په ایران کې د خپلو اتباعو ژوند وژغوري چې پر اکثرو یې لګېدلي تورونه سپین سوي هم نه دي او دوسیې یې له افغان چارواکو سره نه دي شریکې سوي چې چا کوم جرم کړی. بیا هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو ټلیفوني پیغامونه.
عبدالواحد نمیزم د میراجان زویم د ایران څخه خبرې کوم. کرزی صاحب سلام ورسیږي. بعد سلام اجازه تاسو عرض دیم ورورسیږي وده ته چې د تاسو سره ایران ډیر ظلمونه را سره کوي. په افغانستان کې نه د طالبان د لاس ژوند کولای شو، نه د دولت د لاس ژوند کولای شو.
ډیر افغانان در په در دي، ډیر خلک په سره دي، ډیر ټوک ټوک دي او زه پر دا لارې باندې راتلم. یار تر دغه خپل کا څه تر دا ډیر ښه څه ما څنګه اوس ما ډېر ولیدو چې دوی ټوک ټوک او مړه ولو دغه چا ډبرې پراړولې، څوک دغه مرسته وي، څوک په چړو وتلي، څوک څنګه څه وي، خواري سره ورځې واړه واړه بچانې پرې ایښي دي، د څه دپاره یې پرې ایښي دي، د څه دپاره یې پرې ایښي دي چې اوړه ډېر ګران دي، نور شیان ډېر ګران دي، د مستۍ څه نه دي راغلي افغانان، یا د څه دپاره مري، د څه دپاره زحمتونه کشي، څلور څلور لکه دېرش دېرش زره افغانۍ دوی قاچاقبري قاچاقبر ته ورکوي او د دې لپاره نه ورکوي چې زه ولاړه مستۍ سه ځم.
کومزه د شمکټ د اوسیدونکي د لغمان الشام ولسوالۍ د کازي صاحب نه دغه خواهش کوم چې د افغانۍ لپاره دغه غونې کوي چې مثلا د احمد عدالت کوي چې افغاني راوباسي، که چېرته افغاني راشي په افغانستان کې چې وخوري روپۍ مزد درې سوه روپۍ یو من غنم دي، یو من غنم د یو کور والا په یو سر د یوې غریبې څو غنه کېږي.
زه سید محمد نم د ایران نه خواهش تاسو سره خبرې کوم. زما دا خبر کرده سه دا پوښتنه ده چې احمد نژاد چې راغلی افغانستان ته ولې دا د مهاجرانو په حالت کې هېڅ خبر ورسره ونه کړه. مونږ مهاجران چې هر خانوار درې نیم لکه درې لکه په پیسې زموږ څه وخت څه کاټو دپاره اوس راځي کور کې اوړي، نه ښځې ته ګوري نه مال ته، ماشین کې واچوي غورځي شاعر نه وته.
ښاغلی احمد نژاد په افغانستان کې د امریکایانو حضور اشغالګر بولی او طالبان ترهګر بولی، نو آیا احمد نژاد څنګه دولت ششکاریږي چې دی د افغانانو سره دلته اخلاقي چلند وکړي، وایي چې افغانان یو کال یا دوه کاله کار وکړي او بیا یې دولت واړوي دلته یار باوان روپۍ نه ورکوي.
خپل د ایران د ولایت د ایران څخه خبرې کوم چې د ایران دولت چې زموږ سره ډېر ظلمونه را سره کوي، د دې ځای څخه حسابونه به ټوله پاتې د دغه ځای څخه وانګ او ټکوانګ هم را سره کېږي، د دغه ځای څخه ما اړ یو افغانستان ته چې دغه ایران څخه دا د موږ اړ موږ خدای بدبخته بیچاره ګان چې حسابونه موږ د دلته پاتې دي وانګ او ټکوانګ او ظلمونه هم ار سره سره کېږي.
موږ خو د شراس کې ډېر پازابي دا د ایران عسکر خو مو داسې پازابوي چې در بدر یې کړو، په خدای شپږ کوچنی لرم هېڅ شی نه لرم، در بدر یې هم د ورځې پټ یو، د شپې هم نه سوتلی، نه د ورځې کار کوه، چې داسې اوس داسې در بدر چې ځان ته یوځای پورې ورسو، موږ اوس څه وکړو، ځانونه مړه کړو، خپل کوچنیان خرڅ کړم، زه و څه وکړم، ښځې پاتې دي، کوچنیان یې پاتې دي، سړیان یې ځینې مرض کړي دي.
تاج محمد مخلص د ایران د شبهه د شاه سمخ مخاطب یم. د افغانستان د لوی مقامات سره خواهش لرم چې دا د ایران د افغانستان د ماجنون غم دی وخوري، د افغانستان ولې دونې بې صاحبه شو، ولې دونې سر بدبخته شو چې دلته په ایران کې دا ماجنون ناست دي، دونې حزاز دي، دونې ستړي ستومانه دي چې د سیستان د وستان د چابهار او ایرانشاه او نیکشار په دغه منطقو کې افغانان دونې دورېږي چې د دوی زنانې وي، د دوی کوچنیان د شپې د کورو ته وځي او د شپې اطلاعات کورو ته وځي، په زور بس بیا یې اړ افغانستان ته بیایي. نو د دغه غم ولې نه خوري کېږي، دې ته زه فکر وړم چې دا افغانستان ودرم بې صاحبه شو.
زه میرامد نومېږم، د هرات ولایت یم. موږ اوس په ایران کې یو کار کوو، اوس یاره نه لرو چې راسو، د دو د لاسه ډېر په عذاب یو، نو دغه ایل سوس خو کوو چې زموږ پیغامونه بیا که موږ ته را ورسوئ، موږ همېشه سوس رادیو نیسو.
تاج محمد ملاخیر د افغانستان غزنی د ولایت تاجرستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د افغانستان مهاجرین چې په ایران کې اوسېږي دغه ډېر د تعجب ستړي دي، دلته په ایران کې اوس په سیستان او بلوچستان کې کورونه زنانې کوچنیان دغه ټولې دغه ستړي کړي دي چې کورو ته اطلاعات ولېږي، د کورو څخه یې باسي. نو د افغانستان د لوړو مقاماتو سره خواهش لرم چې د دغو غم وخوري.
زه عبدالقدوس یم، د غورماشت ولسوالۍ د بادغیس ولایت. زموږ سره دلته په ایران کې ډېر ظلمونه کېږي، موږ د افغانستان دولت څخه دا خواهش لرو چې زموږ غور وکړي.
په ایران کې د افغان کډوالو د دغو اعدامونو په اړه تر ډیره حده افغان چارواکي څرګندونې نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد ظاهر فقیری تیره اونۍ وویل چې دوی په دې اړه خپل څېړنه پیل کړې ده.
موږ په دې اړه خپل تحقیقات هم پیل کړل نن سبا، او په دغه سبب وایم چې دا لږ ډېر ویل شوی ده. له اوله عمل تر اوسه پورې چې ایرې درې کسان هغه افغانیت به و چې په مخدره موادو تورن و او متهم و، هغوی اعدام شوی ده. نن موږ مسؤول اداره په وزارت خارجه کې د ایران سفارت څخه غوښتلی دي چې راشي په دې مسله کې وضاحت وکړي.
خو نه ده معلومه چې د چارواکو دغه څېړنه به وکولی سي په ایران کې د افغان کډوالو ژوند وژغوري چې اکثره د کار روزګار لپاره دغه هیواد ته تللي، او لکه څنګه چې تاسو د دوی په پیغامونو کې واوریدل، ځینې په دې هیواد کې د مسافرۍ ژوند تیروي، کار کوي، او ځینې یې له کورنۍ سره تللي چې ځینې غړي یې د ایران پولیسو تر پولو اړولي او د کورنۍ ځینې غړي یې په ایران کې پاتې دي. اوس هم د ډاکټر فضل سبحان عابد یو شعر چې په یو مسافر زوی پسې د وی درد د لیمور فریاد پکې ځای سوی، د بیلتون دغه درد شای د ډیرو افغان میندو په زړونو کې وي چې اولادونه یې په ایران او نور هیوادونو کې په کار او غریبي پسې سرګردانه دي. دغه شعر د حسینه ګل په ژغ کې اوري.
سما دسترګنا پنا ګلابا، سما پزړ کې پخندا ګلابا، لری لری سلامونه واخلا، د دواګانو امبارونه واخلا، په امانو سي د تودو بادونو، هر یو قدم لشا پسرو ګلونو. نستی ظالمی پا کم لور وڑیی، سما دخوانی پا زور وڑیی، کولگ نوی مجبوری مو نوی، گران کڈیرا غریبی مو نوی، زب پزر پر هر ولی وی، تپ دکورا مسافر ولی وی، کلو گو رکشوا خزره می وران دی، ستایو نظر لیدو سمار مان دی، سما دستر گستر کو کی گی خانا، یول آزمی نحیری کی خانا، ستا دیدن پا بدل زان مڑوو، سمر پا گرانا ما شمان مڑوو، چلگنا وقت با تشپیرات لی، مال بسمرا مسو سیرات لی، چکور بنوی زب وران و زما، ورت قتل تخ گزران و زما، اس میں نلی دی وقتو نوشو، وقتو نس چٹیر کلو نوشو، آخ سیوسم پامتدار یما، لاری تا گورم نا قرار ایم، دور پا گڑپ پسی پشاو گورم، غولی تا مندکم تاو گورم، داغ وهمونو لیمنی کرمزو، زری زری دی جودا ایکرمزو، زما گلابا بس پر لوم اینا، پا اخترونو او پا میلو مینا، چی دس پر لون با خبری گی کنا، پا اخترونو با پوئی گی کنا، اختر خو ماتا هم ماتم گندوی، تا پا کی خکل نکما هم گندوی، دس پیلنو لگی ووی او کنا، پتا نظر سوک ماتوی او کنا، لکه زما دی پزار زار پاسوی، کنا سهر دی سوک پقار پاسوی، پخار اس خواب دی لمنی ساتی، چامی بپا کی کخیرنی ساتی، لکه چه سنگ تلت یخنی دی روی، هورم چې دغلته ګرمي ډېره وي، چې به په سوري کپن ور به یې ته په ګېډه موړ او که نهر به یې ته زړګې مې وار نه کوي. تا ولیکه ما ته په خط کې خامخا ولیکه، بس وسیچ می بس ریش گلا چه دا ویمونا راست ریش گلا بیا می لستونی نڑای نتی ریگی سما خود دغ روڑای نتی ریگی چستا چاچی پی پلے گیگی گرانا سما بس رنگا تیری کی گرانا سمن وطن تپلا گانو وطن سمن وطن تخمارانو وطن گنی پتی وطن کی سنشت دے گٹ دسمی کد خرنشت دے پکور دغم چندن سما پرخدا بسا پریز رچاو دے ستا پرخدا خط بس کنما ایچان ست اخلما پدی دعا تن رخصت اخلما خودی دی نیستی چرت پا بند گیرے گی خودی دی پدی وطن توڑے دیرے گی زما بچیا چخ پل کور لراشے پختن وطن تا خپلی مور لراشے.
په دې هیله چې افغانان په خپل کور کې د ډوډۍ او کار روزګار اسانتیا ولري. د ازادي اوریدونکو پروګرام ته بل سوی وخت هم دومره وو. د خدای پامان.
I'm not afraid.